په پیښور کې د ماخام 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبري ګړه کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ به تاسو پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه واورئ. خبرونه به له بریوال کاکړه وایم.
لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی. د شمالي وزیرستان په میرالی کې ځای ولس د هغه ځوان د وژنې پر ضد احتجاج پیل کړی دی چې د دوی په وینا د پاکستان امنیتي ځواکونو وژلی دی. پاکستان جمهوری تحریک وایي د عمران خان حکومت ړنګولو لپاره به اسلام آباد ته لاریون کوي او تمه ده چې په امریکا کې له نن څخه د کورونا وایرس ناروغي واکسینو ورکړه پیل شي. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان په میرالی کې ځای ولس او پښتون ژغورنې غورځنګ د هغه ځوان د وژنې پر ضد احتجاج پیل کړی دی چې د دوی په وینا د پاکستان امنیتي ځواکونو وژلی دی. دوی تور پورې کړی چې د امین الله په نامه دا ځوان تیره ورځ په خیسور کې د امنیتي ځواکونو په ډز وژل شوی دی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر نن مشال راډیو ته وویل
مونږ دلته په میرالی چاو کې احتجاج را جوړ کړی دی او هغه چې کوم لاشته هغه هم راوړی دی. کارجنه مظاهره ده او ډېر لوی مطلب غم او غصه ده په خلکو کې. دا اولانې او اخرانې واقعیا نه ده. بیا په وزیرستان کې داسې حالات را روان لکه د ضرب عذاب اپریشن نه مخکې چې کوم حالات جوړ شوي وي چې مونږ مزید په دې خپله خاوره باندې مونږ امن غواړو.
د شمالي وزیرستان یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې له پرلتوالو سره یې خبري روانې دي. پاکستان جمهوریت تحریک وایي د عمران خان حکومت ړنګولو لپاره به اسلام آباد ته لاریون کوي. د تحریک مشرانو د ډسمبر پر 13 په لاهور کې پراخې جلسې ته په وینا کې له حکومت سره له خبرو انکار وکړ. د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن جلسې ته په وینا کې وویل
زه اسټابلیشمنت خبردار کول غواړم چې د ولس مقابله کې دین ناراضي عوام لاره ورکړي او عوام اسلام آباد لوتا پریږدي. پارلمان د ولس ته زور به هم د ولس وی او حکومت هم د درغلې نظام نشي چلیدي.
پاکستان جمهوریت تحریک تور پوری کوي چې د عمران خان حکومت په درغلیو راغلی او دوی نه مني. دوی غوښتنه کوي چې عمران خان د استعفا وکړي او په ملکی دی داسې شفاف انتخابات وسی چې د دوی په وینا د پوز او جاسوسي ادارو په هیڅ رول نه وي. حکومت وایي د اپوزیشن ګوندونه د خپل درغلیو لپاره سره پټولو لپاره سره یو ځای شوی دی او د ملک ادارې بدناموي. په پاکستان کې په تیرو 4 ساعتونو کې کورونا ناروغي 4.4 کسان وژلی دی. د کورونا په اړه د پاکستان رسمي ویبپاڼې لیکلي چې تر اوسه په مجموعي توګه 8302 کسان له دې ناروغۍ مړه شوي دي. د یادو ویبپاڼې په لیکنه په تیرو 4 ساعتونو کې 2302 کسان نور په دې ناروغۍ اخته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم د دې ناروغۍ دویمه څپه راغلې ده. د افغانستان د کندوز د ولایتي شورا مشر وایي وسلوالو طالبانو هلته 2 امنیتي سرتیری او 8 سیمه ییز پاتون کوونکي وژل دي. د کندوز د ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبی نن مشال راډیو ته ویل چې وسلوالو تیر شپه د امام صاحب ولسوالۍ په استامنګ سیمه کې د ولسی پاتون کوونکو پر پوستي برید کړی. د ویل چې په دې پیښه کې د لسو کسانو د وژل کېدو ترڅنګ 3 تنه ټپي شوي هم دي. وسلوالو طالبانو د دې برید ذمواري منلې ده او ادعا یې کړې ده چې 19 سرتیري وژلې او 4 یې ټپي کړې دي. د کندوز امنیتي او حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه تفصیل نه دی وړاندې کړی. تمه ده چې په امریکا کې له نن څخه د کورونا وایرس ناروغي واکسینو ورکړه پیل شي. د دې لپاره په ډېره پراخه کچه هلې ځلې روانې دي چې په لسګونه میلیونه خلکو ته دا واکسین ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 3 لکو ته نږدې شوی دی. د امریکا د دوایانو د څار ادارې منظوري ورکړې ده چې د فایزر بایو انټیک دا واکسین دی له 1600 تر 1500 کال عمر لرونکو ته 2 ځله ولګول سي. تمه ده چې د ډسمبر له 14 تر 16 به نږدې 3 میلیونه واکسین ولېږل سي. د خبرونو پای.
خبرونه مو لوریوال کاکړه وردل په روانه خبرونه کې به پر دې موضوعاتو تاسو رپورټونه واوري. د شمالي وزیرستان په میرلي کې نن ځای خلکو احتجاجي پرلت پیل کړی دی. دوی وایي امنیتي ځواکونو پرون په خیسور کې یو ځوان وژلې دی.
زمونږ د احتجاجونو مطلب هم دا وی چې دا یو جبر مسلسل چې په دې خاورې باندې روان دي چې نور بیا داسې ونه شي.
په پاکستان کې د کورونا وبا د کنټرول کمی ادارې ویلي په تیرو څلورشتو ساعتونو کې شپږ دیرش نور پاکستانی وګړي د کورونا له لاسه مړه شوي دي. ډاکټران وایي د خلکو د نه احتیاط له وجې په هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شوي دي. او د خیبر ضلع د تیرا او باړې د پام وړ شمېر کورونا شکایت کوي چې حکومت تر اوسه د دوی د ورانو شوو کورونو معاوضې نه دي ورکړي.
ټوکن میلاو شوی دی او پیسي نه دي میلاو. تقریبا د باړې سب ډیویژن 8000 چګونه غا د دریو کالو نه په پینډینګ پراته.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع د شمالي وزستان په میرلي کې نن ځایي ولسو د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو احتجاجي پرلت پیل کړی دی. دوی وایي امنیتي ځواکونو پرون په خیسور کې یو ځوان وژلی دی. په صوبایي اسمبلی کې د سیمې یو استازی وایي دوی د نامنې د پیښو پر ضد د وخت په وخت احتجاجونه کړي خو ریاست یې هیڅ خبره نه اوري. د ضلع انتظامی یو چارواکي مشال رډیو ته د نوم نه ښولو په شرط ویلي چې له دغو لارونوالو سره خبرې پیل کړي دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
په میرالی چوک کې اصلور لاره کې زایولس په خیسور کې 13 ورځ د امین الله د وژنې زید لاریون پیل کړي. دوی د وژل شوي ځوان جسد په میرالی چوک کې خودلې. هلته یې جنازې مونځ وکړ او د انصاف غوښتنه کړي. احتجاج کوونکي تور پورې کوي چې 13 ورځ خیسور کې د امنیتي ځواکونو په ډزو امین الله نومي ځوان وژل شوی. دغه لاریون ته د شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی غړی میر کلام وزیر هم ورغلی. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې دغه ډول پېښې کیږي.
امین الله چې کوم دای په ګولې وشتلای و نو هغه شهادت رسېدلی و. هغه په ضد باندې نن مونږ دلته په میرلي چاو کې احتجاج را جوړ کړی دی او هغه چې کوم لاش ته هغه هم راوړی دی. کارجنه مظاهره ده او ډېر لوی مطلب غم او غصه ده په خلکو کې. دا اولانې او اخرانې واقعیا نه ده. مخکې هم چې دلته څه شوي دي مونږ دا وایو چې د هغې ذمه دار ریاستي ادارې وې. نن بیا په وزیرستان کې داسې حالات را روان دي. بیا داسې حالات جوړېږي لکه د ضرب اعظم اپریشن نه مخکې چې کوم حالات جوړ شوي وي چې مونږ مزید د خپل خاورا باندې مونږ امن غواړو. دلته یوشته می ساده د تقاضو په بنیاد باندې اوسېدل غواړو. تور د جنگونو مونږ بنیادی تور باندې خاتمه غواړو.
شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال جمال دا وړ وویل وړاندې هم داسې پیښې شوې چې مخنیوي غواړي.
پرون په خیسور کې د ارمی لخوا یو سرچ اپریشن کې په ډزو کې وشلې دي او په داسې مهال چې دی د کلي خلک یو سایډ ته راوستل دي چیکینګ په نامه باندې. موږ په میرلی چوک کې ناست یو او زموږ د احتجاجونو مطلب هم دا وي چې دا یو جبر مسلسل چې په دې خاوره باندې روان دي چې کچرته خدای هدایت کوي د دې احتجاج په وجه د دې فریاد په وجه چې نور بیا داسې ونه شي.
په دې اړه مو هڅه وکړه چې د امنیتي ځواکونو مشرانو سره خبرې وکړو خو پکې بریالي نه شو. د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه یو اعلی چارواکي چې نه یې غوښتل خپلنامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د لاریونوالو سره یې خبرې روانې دي. هڅه کړي چې مناسب حل تلاش کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو د سشنبه یا نهې د ورځې اونیز پروګرامونه
حجرا
په لسنی مو بجو
د ځوانانو ژغ
په یو نیمه بجا
د کرښې پر غاړه
په دوو بجو
د مشال رادیوي مجله
په سلورو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
په پاکستان کې د کورونا وبا د کنټرول او مخنیوي چارو د کمی ادارې تازه شمیرې ښیي چې د دې مرض له لاسه په تیرو څلورشتو ساعتونو کې نور شپږ دیرش پاکستانی وګړي مړه شوي دي. له دې مړینو زیاتې په پنجاب او ورپسې بیا په خیبر پښتونخوا کې شوي دي. د ادارې په خبره په پاکستان کې د کورونا مثبتو پیښو او له وجې د مړو شمیر په زیاتېدو دی. د پېښور ډاکټران بیا د دې ښار په اسپیتالونو کې د کورونا ناروغانو زیاتېدونکي شمیر اندېښمن کړي دي. دوی له خلکو غواړي چې له کورونا وایرسه د حفاظت لارې چارې عملي کړي. د شبیر احمد جان رپورټ.
د وفاقي حکومت لخوا د کرونا د سار ادارې یا این سی او سی تازه شمیرې تر مخه ټول پاکستان کې د کرونا مثبت کیسونو تناسب 0.98% دی، ولې د ټولو زیات تناسب په کراچۍ او خیبر پختونخوا کې چې 43% نه هم سیوا دی. دغه شان د دې نه د مرګونو تناسب په ټول پاکستان کې دا وخت 2% دی. د این سی او سی تازه شمیرې ښیي چې د اولس لخوا په احتیاطي لارښوونو عمل نه کولو له وجې کیسونه زیات شوي دي، او دا وخت اکسیجن سہولت والا بیډونو باندې د ټولو زیات پېښور کې یو شپې پینډه کې 55%، ملتان کې 50%، او اسلام آباد کې 46% ناروغه پراته دي. نو باید اولس د احتیاط نه کار واخلي. د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د کرونا وبا لپاره ټاکل شوی ډاکټر اکرام الله خان مشال لیډو ته وایي چې د حکومت لخوا د کرونا احتیاطي لارښوونه باندې عمل درآمد لپاره هلې ځلې روانې دي. پاحت آباد میڈیکل لختون کے ڈاکٹرانو اتحادی یو مشر ڈاکٹر رضوان کنڈی وائی چوڑان دینا پدې دوه مچپکی روختونو کې ځایونه کم دي، او که د ولس لخوا د احتیاط نه کول دا حال وي او حکومت هم سختی نه کوي نو په سپاتلونو کې باندې آواز زی کم شي، بلکې طبي عمله به هم کم شي، ځکه چې د دې په وینا پدې دوه مچپکی د ډاکټرانو او نرسانو په شمول د طبي عملې یو شمېر غړي ډېر په تیزه اغیزمن کیږي.
ګوري جی کوم ریشو سره د کیسز روان دي، نو هغه خوځو د تونج د منګو پېښور په درې وړو سپټالونو کې زه تقریبا ختم شوی دي. ٹھیک شو، نو دی له وجه نظر بار بار مونږ مخکې هم ریکوست کړی دی، اوس هم ریکوست کوو. اول لهر په مقابله کې د دې ځل د هیلت امپلایز کې انفیکټیویټی تقریبا ډبل دي، مطلب ګورو لګیا دي چې زمونږ میجورټي ډاکټرز یا نرسز پیرامیډیکس کوم دي هغه پازیټیو شي دي او پازیټیو کیږي لګیا دي. ګوره په ټایم باندې سټپس افیشل ډیر زیات ضروري کته سوچو کو نن سبا دغه نن سبا بیا پیک روان دي، نو ټایم باندې نوی یونټي یا نوی هسپتالونو کول ډیر زیات ضروري دي.
دا سرکاري شمیرې تر مخه د دسمبر 14 نیټې پورې په ټول ملک کې 400,000 او 70,000 سیوا کسان کرونا وایرس اغیزمن کړی دي. د مړو شمیر 8,899 دلی دی، او خوشا 3,00,000 او 78,000 واپس روغ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستان غږ کړی چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د بندي فعالانو د خوشي کولو لپاره اقدام وکړي. د سازمان په خبره د پاکستان په زندانونو کې د یو زیات شمیر قیدیانو ساتل کېدو له وجې د هغوی لپاره له کورونا وایرس د حفاظت سم بندوبست نه دی شوی. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر او سلاکار وایي د کورونا وبا مسله په پام کې ده، او له دې وایرسه د بندیانو د ژغورلو لپاره یې اړوند ادارو ته ویلي دي. د شانواز ترغزی په رپورت کې تفصیل ورو.
امنیسټي انټرنیشنل یا د بخنې نړیوال سازمان وای چې د پاکستان په بندیخانو کې د ټاکل شوی شمیر نه زیات بندیان اچول شوی چې د کرونا ناروغي سره اخته شوی هم وو. دوی د پاکستان حکومت ته ویل هم دي چې باید هغه بندیان چې د انساني حقوقو لپاره کار کوي یا په وړو جرمونو کې بندي دي یا صحت کمزور او خراب دي، او په خصوصي توګه هغه زنانه چې جرمونه یې واړه دي یا حامل دي او یا بیا ناروغ دي زر تر زر دي آزاد کړل شي. د یادې ادارې د یو رپورت تر مخه په اپریل 2020 کې چې کله کرونا وبا په زیاتېدو و په جیلونو کې د بندیانو شمیر 3,200 و، او بیا دغه شمیره په ستمبر کې 1,800 ته اوچته شوه. دوی بیا د بندیانو په صحت هم لیکلي چې بندیانو ته هغه شان سہولتونه نشته کوم چې په قانون کې راغلي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د جیل خانو مشیر تاج محمد مشال ریډو ته وویل چې دوی هر وخت کوشش کوي چې بندي خانو کې د کورونا او نورو بيماريانو د مخنیوي ګامونه پورته کړي.
دا دویم لهر چې کله شروع شو جی موږ بیا دوباره په ملاقاتونو باندې پابند لګولی دا او خپل ټول جدید موږ ډایرکشن ورکړي دي چې ګورنمنت ایس او پیز دي په سختۍ سره تاسو عمل درآمد کوي. ټوټل زمونږ درې سلیکټ جیلونه دي زمونږ او په دې ټول جیلونو کې موږ سره جی کیپاسیټی دا 11200 قیدیانو او موجوده موږ سره تعداد دي 11900 تقریبا 700 کسان دي هغه د کیپاسیټی نه زیات دي.
د یاد سازمان پر رپورٹ کې زیاته شوه چې په جیلونو کې تر دیونی مزور پورې بندیان عمرونه هم ډیر زیات وو. ولې دوی لیکلي چې حامله زنان او ماشومان باید د قانون د لاندې آزاد شي وي ورته د حکومت لخوا داسې خاص توجه هم نه ورکړل شوی. تر د اگست 2020 پورې د پنجاب په جیلونو کې د 3 اتیا میندو سره 90 ماشومان او د خیبر پختونخوا په جیلونو کې 10 میندو سره 50 ماشومان په بندیخانو کې موجود وو او باید د کووډ 19 له وجې د دغه تنانو ازادیدلو ته زیاته توجه ورکړل شوې وي. خو دوی وایي چې داسې ونه شوه. نور علم خان ایډوکیټ د بندیانو د خلاصون او د دوی د حقوقو لپاره کار کوي او د قیدیانو اواز په نومي تنظیم هم جوړ کړي. مشال ریډیو ته وویل خیبر پختونخوا کې هغه بندیان چې د عدالت نه سزا شوي یا یې مقدمه روانه دي د ناروغي په حواله دومره زیات خطرناک نه وو بلکې هغه زیات خطرناک وو چې د کرونا په ایس او پی زی عمل نه کاو او پولیس ونیول او حوالتونه ته واچول.
چې موږ ویډیو کړو په کووډ 19 کې چې باندې خلک چې د باتومونو سره خو او شا کې پراتو
البته دوی په خپل هر کله چې جیلونو ته تللی دي کتلی دي چې بندیان په ډاګه او په غاڼه کې پراته وو. د کرونا نه د احتیاط لپاره ورته هیڅ انتظامات هم نه وو شوي. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio. پاکستان جمهوری غورځنګ وایي له حکومت سره د مذاکراتو وخت تیر شوی دی او دا چې د راتلونکي جنوري په پای او یا هم د فبروري په لومړۍ ورځو کې به اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي چې وزیر اعظم عمران خان حکومت پرې خودو ته اړ کړي. دا خبرې په غورځنګ کې د شامل اپوزیشن ګوندونو مشرانو پرون د لاهور په مینار پاکستان میدان کې خپلې جلسې ته په ویناګانو کې کړې دي. د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویلي پوزي اسټابلیشمنت دی د هیواد په سیاست کې د مداخلت پالیسی ترک کړي او د موجوده حکومت ملاتړ دی په شاشي. حکومت بیا وایي د اپوزیشن ګوندونو مخکښانو د خپلو مالی درغلیو د مقدمو ختمولو لپاره د جلسو لارې پر حکومت فشار راوړلو ته مخه کړې ده. د زلان یوسفزي رپورټ.
د دسمبر په 14مه د لاهور په مینارې پاکستان گراوند کې د پاکستان جمهوریت تحریک جلسې کې د جمعیت علماء اسلام مشر او د یاد غورځنګ صدر مولانا فضل الرحمن تورو لګو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ټول ټاکنو کې د درغلیو لارې حکومت تر لاسه کړې ده چې دوی یې په هیڅ صورت نه مني. نوموړي زیاته کړه چې کچرې د پاکستان سیاسي حالاتو سره احتیاط نه کړې شو نو د ملک حالات به ګډوډ شي. زه اسټابلیشمنت خبردار کول غواړم چې د ولس مقابله کې دین ناراضي عوام لاره ورکړي او عوام اسلام آباد لوتا پریږدي. پارلمان د ولس ته زور به هم د ولس وی او حکومت هم د درغلې نظام نشي چلېږي.
حکومت عوام کی ہوگی دانزی کا نظام نہیں چلے گا.
د بلوچستان نیشنل ګون مینګل ډلې مشر سردار اختر مینګل جلسې ته وینا کې د بلوچستان د محرومیو ذکر وکړو او وی ویل چې دوی یو داسې پاکستان غواړي چې پکې د بلوچستان قومي شناخت درناوي وشي. په دې موقع د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میا نواز شریف هم د ویډیو لینک لاره وینا وکړه او وی ویل چې غیر جمهوریت قوتونو مدام له آئین او قانون خلاف ورزي کړې ده. نو موړي جاته کړه چې مونږ ته ویل کیږي چې نوم ما اخله خو زه به هر د هغه چا نوم اخلم څوک چې آئین ماتوي او احترام ورتا نه لري.
د ملک د تباہی او بربادی ذمہ وار یوازې عمران خان نه دی بلکې هغه خلک هم ذمہ وار دي چې په درغلې عمران خان له حکومت ورکړي. مونږ بے وقوف نیو چې په دې هم پوه نشو چې اصل ذمہ وار څوک دی
جلسے تا د پختونخوا ملی عوامی ګوند مشر محمود خان اسکزی ویل چې د ملک ترقی یوازې د جمهوریت او امن للاری کې دی شي
پاکستان کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں
مونږ یو داسې پاکستان جوړول غواړو کوم کې چې با انسان په انسان ظلم نه کوي قوم په قوم ظلم نه کوي او نه کومه ډله
د عوامی نیشنل ګوند مرکزی مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په دې موقع وویل چې په پښتنو پردې جنگ ورته پلی شوی دی په دې جنگ کې پښتنو بسیاری زیانونه وګالل خو له دې پرته ورته هم د ترهګرو په سترګه قتل کی جلسې ته پاکستان مسلم لیگ نون مشر مریم نواز هم په خپل وینا کې په حکومت او اسټیبلشمنت ټکونه وکړل د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول زرداری هم خپل وینا کې وویل چې نه مخکې له امیرانو او غیر جمهوری قوتونو یریدلې دي او نه بتري وس ویری خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ټول تورن رد کړی دی او ویلی دی چې دوی د خپل کرپشن او غلا پټول لپاره جلسې کوي او د جلسو په زور به کله هم معاف نه کړي د لاهور دا جلسه د پاکستان جمهوریت غورځنګ شپږم جلسه وه د دې وړاندې یاد غورځنګ په ګوجرانواله کراچی کویټا پیښور او ملتان کې جلسې کړې دي د پاکستان جمهوری غورځنګ صدر مولانا فضل الرحمن جلسه کې ویل چې د جنوري په پای او یا د فروری په شروع کې به اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي زلان یوسفزای مشال ریډیو لاهور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د خیبر ضلع د باړې او تیرا هغه اوسیدونکو چې کورونه د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوسټ په عملیاتو کې ویجاړ شوي له حکومت غواړي چې د دوی د معاوضو تړل شوي لړۍ بیرته پیل کړي دوی په ځینو سیمو کې د ورانو کورونو د سروې د سست کار له امله هم شکایت کوي چارواکي وایي زرګونو اغیزمنو کورنیو ته مالی مرستې رسولي خو دا چارې د کورونا وبا له وجې ځنډنې شوي چې په وینا یې زر به بیرته پیل شي د فرهاد شینواری رپورټ اورو
د خیبر په باړه او تیرا کې د ځنی کومونو کسان شکایت کوي چې اوس هم ګڼ شمیر کورنۍ ته د ورانو شو کورونو د بیا رغولو لپاره معاوضه نه ده ورکړل شوې او ځنی ځایونو کې لا هم سروې نه ده شوې د باړې خدمت خلق کمیټې مشر تورابلی پردی مشال ریډیو ته وایي د خیبر انتظامی چارواکو د بیا بحالۍ څانګې سره اوس هم د ورانو شو کورونو د بیا غولو په زرګونه چیکونه پراته دي او متاثر شوی خلک ورته انتظار وباسي
ټول نوال د سروې چې کما دي تبو شوی کورنو خبره ده په دا کې ونیم زره کسونو لات ګوسه پوری چیکونه ندی ملو دو کورنو سروې شوی دو او د خلک غریبون په خپل چیکونه په انتظار دي کورنو نشي جوړولای ځکه چې دوسر خپل څه اغشتانه حکومت کده پیسې په وخت باندې ورکړي دوی په خپل کورنو جوړ کی د سروې رفتار به هی انتهایی ډیر سست دغه اندازه دغه نه لګي چې په خیبر کې ټوټل 2.5 ارب روپیه تقسیم شوی دي او دغه په مقابله کې په وزیرستان کې 30 ارب روپیه تقسیم شوی دي نو دلته یې رفتار چې کم دی د انتهایی سلو دی بل دا چې مونږ لوکي دي خیبینی کا سسوي کا ډورا دا تقریبا د څلورو کلونو د خلک د سروې په انتظار دي ته اوسه پورې د سروې ونشولا و د سروې رفتار چې کم دی دا تیز کړل شي ټیمونه ویل زیات کړل شي ځکه چې اوس دا لوکي دي دا غیبینی کوم چې دونه څلور کوله مخکې دوه خلکو واپسی شوی دو خو تر نن پورې د حکومت طرفه یا د فلاحي ادارو طرفه یا د سیاسي خلکو طرفه د یورپ امداد وسره نه شوی
د باړې او سیاسي فعال اتاولا پر دی وای په تیرا کې واوري شروع شوی او لاندې باړه کې هم یخنی زیاته شوی خو تر اوسه ډیر خلک په ویجاړو شو کورونو کې په ژوند تیرولو مجبور دي
لکه اوس په تیرا کې واوري شروع کېدو ولې بلکې چالو نه دلته کې ساړه راغې یخنی ده سردی ده نو مونږ وایو چې خلکو ته د پی سي ام میلاو کړي شي زر تر زره او سروې دې بند چې کومه دا قدم سټارټ کړي شي چې کوم چې کونه مطلب سروې شوی د کومو کورونو واغه کورونه چې کوم دی هغه اپروو شوی دی د سی ال سی پی یونټ نه مطلب ټوکن میلاو شوی دی او پی سی نه دی میلاو دا شانتي تقریبا د باړې سب ډیویژن 8000 چې ګونه چې کوم دی هغه د دریو کالونو په پینډینګ پرته دی حکومت پی سی نه ورکې چې کوم کورونو سروې شوی دا او پی سی پاتې دی حکومت سره هغه دی میاش کې ټول ریلیز کی کني مونږه مستقیل در نه کو دی صوبایي اسمبلی مخه تا
د سټیزن لاسز کمپنسیشن پروگرام یا د خیبر د بیا بحالې څنګه یو چارواکی سلمان پردی وای دوی په باډه او تیرا کې سبان دی نه زره کورنۍ ته د خپل کورونو د بیا رغولو لپاره چیکونه ورکړي او ځنې کسانو ته د چیکونو ورکولو عمل د کورونا وبا له امله ځنډول شوی وو، ځکه دې لپاره یو سخت طریقه کار جوړ شوی او د چیکونو په وخت د هر تن موجودګي او تصویر وباسل شرط وي. دوی وایي یو مکمل وران شوي کور لپاره 400,000 روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره 180,000 روپۍ ورکولی شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې پر روانو 20 ورځو کې به 1,000 کورنیو ته چیکونه ورکړل شي او نوې سروې به هم د ګل او نهې ورځې نه شروع شي. د خیبر په باډه او تیرا کې خواوشا 10 کاله د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي او د بدامنۍ په وخت پکې یوې اندازې مطابق 20,000 پورې کورونه ویجاړ شوي وو، خو اوس ورته کډوال ورستانه شوي او د حکومتي چارواکو په وینا امن پکې بحال شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د جنوبی وزیرستان په لده کې د نادرا هغه دفتر چې ځای ولسته به د شناختی کارډونو نورو اسنادو جوړولو چارې اسانولې د سیمې د نام نه وضعیت له وجې تړل شوی دی. د دې دفتر یو کارکونکي مشال لړیو ته د خبرې پخلی کړی دی. د لده اوسیدونکي د دفتر پر تړل کېدو خفه دي. دوی لیکو غواړي چې دغه مرکز ورته بیرته خلاص کړي او امنیت یې وساتي. د جنوبی وزیرستان انتظامی چارواکي ویلي د سیمې د پولیسو له مشر سره خبره کړې ده او تمه ده چې په راتلونکو 2 ورځو کې د نادرا دغه سهولتي مرکز بیرته فعال شي. د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان تحصیل ادا د پاره د نادرا سیټیزن فیسیلیټیشن سنټر ناسم امنیتی حالاتو په وجه بند کړای شوی دی. د تحصیل ادا سہولتی مرکز یو چارواکی د خپل نوم نه جوتولو په لواج د مرکز بند کولو وجه مشال ریډیو ته په دا رنگ بیان کړه.
سیټیزن فیسیلیټیشن سنټر د سیټیزن پر ډېر فیسیلیټی دی. شناختی کارډ اور نیو کاونا نیو جوړاونا فارم بے ډیث سرٹیفیکټ بس سرٹیفیکټ کین سی آر ایم ایس پروسس یوٹیلیٹی بلز مثال دا ایکسٹرا سای آہستا ترا سیس یہ دا لیٹر کڑایا اور ڈی پی او دا ڈی پی او بیا دلے سے چوتا یہ سکیورٹی مثال ور کوئی تا پولیس اڈجس کا پان 24 گھنٹے فارن سرا سیٹنگ وشن ایس پی خیر اور ہیڈ افس اسلام آباد نادرا زون دی خان نادرا جو کوارڈینیٹر دا وانا شن دا سول ہے جو ان کا نہ چاہتے کلوز کیسا ہے پر سکیورٹی نے بھی ایرنس ہے
دل ادا تے سیلو سے دن کی دے نادرا سہولتی مرکز بند کے دو پواجا دے کو مشکلات سرا مخامخ دی تے دوے کا سارو خبر ہم وار وئی
منم تو فل احمد دای سنټر شي مشتا ډېر زیات سہولت وو. ډیث سرټیفیکټ، برث سرټیفیکټ، اور ور سارا یوټیلیټی بل اور ائیډی کارډ رینیو کول دا په دغ دوی شي مش په استونه سره کوای شو. د نومبر میاشت نه د سکیورټی ریزن په وجه باندې دا دفتر بند شو. وس میجا حکومت ته اپیل کوي چې دا سکیورټی دیتا ورکو او دا دفتر مشتا بیا خلاص شي.
امونو محمد بلال دای دا د دغ شناختی کارډ دفتر نه ډېر زیات سہولت وو. وس دغ دفتر د بند کول د واجه نه ټانګ او دیراتا تاګ رو تاګ مشتا ډیر زوت تکلیف ته میجا حکومت دا مطالبه کوي چې مشتا دا دغه دفتر زر نظر د دوه بوره رو ته بحال کی.
مشال ریډیو چې د نادرا سہولتی مرکز بند کیدلو په باراک شه د سویلی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فید الله سره تماس ونی ولی اغوی و ویل
چې سکیورټی ایشو نو ډی پی او صاحب سره خبره شوې ده کنسرن الیس سره ان شاء الله اراون دې درې ورځې سمېکسیمم سالری ورته مش فنکشن کوي چې دا خلک لري پوره بیا دا چار لګیا شي. پولیس وه هر کیسه کا ان هاوس تا اوټ هاوس تا اگر سکیورټی دا پروواید کوي ان شاء الله.
دلاده اوسه دنکو د پاره د نادرا د غا سہولتی مرکز د 2018 کال نه د ورلد بانک په مالی مرستا قائم کړای شوی وو او د مقامی انتظامیه د طرفه د سکیورټی نور کولو په واجه د غا سہولتی مرکز د 13 میاشت او 13 نومبر نه بند کړای شوی دی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پېښور کې د ماښام 5:30 کېدونکو دی. د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
د
د شمالي وزیرستان پامیر علي کې ځای ولس او پښتون ژغورنې غورځنګ د هغه ځوان د وژنې پر ضد احتجاج پیل کړی دی چې د دوی په وینا د پاکستان امنیتي ځواکونو تیر ورځ په خیسور کې وژل دی. د شمالي وزیرستان یو لوړ پوړي چارواکي د نومونو ښودلو په شرط مشال رډیو ته وویل چې له پرلتوالو سره خبرې روانې دي. پاکستان جمهوری تحریک وایي د عمران خان حکومت ړنګولو لپاره به اسلام آباد ته لاریون کوي. د تحریک مشرانو د ډسمبر پر 14 په لاهور کې پراخې جلسې ته په وینا کې له حکومت سره خبرې اترې رد کړې. حکومت وایي د اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلیو پټولو لپاره سره یو سوي دي او د ملک ادارې بدناموي. په پاکستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې کورونا ناروغي 6400 کسان وژل دي. د کورونا په اړه د پاکستان رسمي ویبپاڼې لیکلي چې تر اوسه په مجموعي توګه په پاکستان کې له کورونا څخه د مړو شمیر 8302 ته رسیدلی دی. د افغانستان د کندوز د ولایتي شورا مشر وایي وسلوالو طالبانو هلته دوه امنیتي سرتیري او 8 سیمه ییز پاسون کوونکي وژل دي. د کندوز د ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبی نن مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. د کندوز امنیتي او حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه تفصیل نه دی ورکړی. وسلوالو طالبانو د خبرې پخلای کړی. تمه ده چې په امریکا کې له نن څخه د کورونا وایرس ناروغي واکسینو ورکړه پیل شي. د دې لپاره په ډېر پراخه کچا هلې ځلې روانې دي چې په لسګونو میلیونه خلکو ته د واکسینو ورکړه یقیني کړي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 300,000 ته نږدې شوی دی.
د مشال رډیو لن خبرونه موریدل اوسه بل موضوع له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره ټاکل شوی د افغانستان هیئت دولت هیئت وایي له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره کابل ته ستنیږي او هڅه کوي پاتې مذاکرې په صورت مختلاړ شي. بلخوا ځینې بنسټونه د حکومت د هغه وړاندیز هرکلی کوي چې ویلي دي د سولې د مذاکرو پاتې پړاوونه باید په افغانستان کې دننه مخته ولاړ شي. که څه هم د طالبانو استازي د سپتمبر له 12 په قطر کې په خبرو بوختي خو ویل کیږي چې په افغانستان کې د دې ډلې حمله بندي شوې نه دي، دغه لا هم دوام لري. د سالم احمد سالی رپورټ ورو.
په قطر کې د دولت مذاکره کوونکي هیئت وایي کابل ته له سیاسي قشرونو او حکومتي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره ځي. دغه هیئت له دروې میاشت راهیسې په قطر کې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره په مذاکرو بوخت و چې بالاخره یې د دسمبر میاشتې پر 2 د اصلي مذاکرو پر 21 مدعي کړنلار او مقدمي موافقه وکړه. د دولت د مذاکره کوونکي هیئت یوې غړې حبیبي سرابي پرون وویل دوی هڅه کوي چې د مذاکرو پاتې پروسه په چټکۍ مخته ولاړه سي.
در این مدت که بحث ها روی اجندا صورت گرفته موضوعات اساسی
پدیم مدت که چه پر اجندا بحث سوی هغه اساسی موضوعات دي چې د دولت له رهبری او سیاسي قشر سره سلام مشورو ته اړتیا لري، ځکه نو هیئت د رخصتی لپاره نه بلکې د مشورو تر لاسه کولو د ګډ نظر د ایجاد د غرض د ټولو اړخونو د ګډ نظر اخیستو لپاره کابل ته دي او د سولې پاتې پروسه به د مشرانو د لیدلوري او مشورو پرانا کې په ور سرعت سره مخته یوسو.
میرمن سرابی وایي زیات تمرکز پر دې دی چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي او پر اوربان موافقه وسی. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو ویلي چې تر دریو اونیو وروسته به خپلې مذاکرې بیرته پیل کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبې په ورځ پیشنهاد وکړ چې د سولې د مذاکرو پاتې پړاوونه دي په افغانستان کې دننه تعقیب سي. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د دې پیشنهاد هرکلی کوي خو وایي چې په کار ده د سیمې لاسونه له دې پروسې لنډ سي.
دا خو تر ټولو ښه وړاندیز دی چې په کور دننه یوه سیمه دا امن سیمه وګرځول سي، هلته اوربند وسي او هغه مطلق یو خپلواکه سیمه واوسي چې نه طالبان پکښې داخل واوسي نه افغان حکومت په هغه سیمه کې خبرې شروع سي. هلته خو ډېره واضح ده چې د سیمې او د دنیا د استخباراتو لاسوهنې په خبرو کې قطع کیږي، خو خبره دا ده چې دا زمینه ځکه نه ده مسایه ده چې د افغان سولې بهیر نه د سیمې استخبارات غواړي چې ځینې لرې سي، نه د دنیا استخبارات.
د ملي امنیت شورا وایي که د سولې پاتې مذاکرې په افغانستان کې دننه تعقیب سي، دغه مذاکرې به تر ډیره د افغانانو خپلې ګټې خوندي کړي او د نورو له لاسوهنو به خوندي وي. وسلوالو طالبانو ویلي چې په افغانستان کې دننه د مذاکرو د پاتې پړاوونو د تعقیب په اړه به خپل دریځ وروسته روښانه کړي. که څه هم د طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12 په قطر کې په مذاکرو بوختي، خو په افغانستان کې د دې ډلې حمله بندي سوي نه دي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر یو یا میلیون او د دې وایرس د لاسه د مړو شو هغو تر یو میلیون شپږو لکه وخت نن په کرونا وایرس ضد واکسین بار لومړی کنټینرونه د امریکا یو سلو څلور پنځوس روغتیایي مرکزونو ته رسیږي. په امریکا کې تر اوسه په کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ نږدې درې لکه کسان مړه شوي دي. داسې اندېښنې شته چې په کرسمس کې به په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نور هم زیات شي. بیا هم تفصیل سالی محمد سالی اورو.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس ضد واکسین لومړی بار لاری د پراخې استفادې لپاره پرون د مشیګان د درمل جوړولو له یو لوی کارځای څخه بیلابیلو ښارونو ته روان شوې. د فایزر کمپنۍ د واکسینونو انتقال د امریکا په تاریخ کې د واکسینونو د لیږد تر ټولو پراخ کمپاین ګڼل کیږي. تمه ده په لومړیو کې د دغه واکسین درې میلیون ډوزه بیلابیلو سیمو ته ولیږدول سي او لومړیتوب هم روغتیایي کارکوونکو یا هم پوخ عمره کسانو ته ورکړل سي. اټکل کیږي چې په نږدې راتلونکي کې په ځانګړي ډول د کرسمس او د نوي میلادي کال د جشنونو پر مهال په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نور هم زیات سي. خو د کورونا وایرس ضد واکسین خبرونو د کورونا وبا د مخنیوي لپاره خلکو ته یوه هیله ورکړې ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر اوسه په کورونا وایرس شاوخوا 300,000 کسان مړه سوي دي. د فدرالي ادارې چارواکو ویلي د فایزر شرکت د واکسین لومړۍ بستې به نن دوشنبه د امریکا د 1,450 ښارونو روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي او 1,440 نور مرکزونه به د سه شنبې په ورځ دغه واکسین ترلاسه کړي. د چهارشنبې په ورځ به شپږ نور هغو ته هم انتقال سي. دغه واکسین چې د امریکایي شرکت فایزر او جرمني شرکت بایو انټیک لخوا تولید سوی د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې د بالغو کسانو په تناسب ویشل کیږي. د دغه واکسین په میلیونونو ډوزه د حرارت په منفي 94 سانتیګریډ درجه کې په روغتونونو او نورو محلونو کې ساتل کیږي. بریتانیا تیر اونۍ وویل چې لومړنی هیواد دی چې خپلو خلکو ته د فایزر او بایو انټیک شرکتونو د کرونا وایرس ضد واکسین ورکول پیلوي.
د سالی محمد سالی رپورټ. د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي په دې ولایت کې د کرونا دویمه څپه پیل شوې او د تیر په څیر د کرونا له لاسه د مړو پیښې زیاتې شوي دي، مطلب زیات کسان لګیا د مړه کیږي. په جلال آباد کې د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار د عامې روغتیا له مشر نصیر احمد دورانی سره په همدې اړه مرکه کړې ده او په سره کې ترې پوښتلي چې له کرونا د مخنیوي لپاره یې څه تدابیر نیولي دي او له ولسه بیا څه غواړي.
د کرونا دوهمه څپه عملا شروع ده. زمونږ ارکام د مریضانو د بستر د مړینو د سمپلونو د نمونو د مثبتو واقعاتو زیات شوي دي. د دې لپاره مونږ خپل سیار ټیمونه ډېر کړي دي. د کرونا د تداوی مرکز امکانات مو زیات کړي دي. مونږ دویم پی سي آر ماشین راوړو چې اوس د مخکې په اندازه باندې دوه چنده ټیسټونه کولای شو. خو د دې سره اصلي مسؤلیت د خلکو دی. په ولس باندې مو غږ دا دی چې د کرونا وقایوي تدابیر لکه د پخوا په شان باندې فاصله مراد کول، ماسک اچول، لاس باندې صابونه مینځل دا ډېر حتمي او جدي دي او دا هغه څه دي مونږ کولای شو چې د کرونا نه ځان وساتو، خپله کورنۍ وساتو. د سپینګیرو خلکو او د هغه خلک چې نور امراض ولري، شکره، قلبي تکلیف ولري، د هغوی جداوالی او په هغه روغ حالت کې هم د هغوی ته یو اضافي ځای جوړول، د هغوی د خلکو سره د تماس کموالی دا ډېر جدي دی او دې ته باید ډېره زیاته جدي توجه وشي، ځکه اکثریت اوسنۍ مړینې چې دي د همدغه خلکو دي.
تاسو خو د تجرید واټ په سهولتونو په مرکز جلال آباد ښار کې خبره وکړه، داسې د ولسوالیو په کلینیکونو کې هم دغه تدابیر په پام کې نیول شوي دي؟
مونږ مخکی په 12 سالیو کې په یو یو کلینیک کې فکس سنټر درلود، یعنی د کرونا په نوم باندې یو ډاکټر درلود او 25 سیر ټیمونه مو درلود. سیر ټیمونه زمونږ اوس 15 شوی دي او په هر ول سوالی کې یو سنټر صفال دی او صفالی کې پام دی ورځو کې په هر ول سوالی کې به په یو کلینیک کې البته په ټولو کې نه د کرونا په نوم مشخص ډاکټر وی او الته به د کرونا لپاره خپل دوا او امکانات او غو موجود وي او کچیر ته ضرورت پیخیږي سمپل مخستل کیږي مرکز تمرا لیکل کیږي، یعنی یو مشخص ادرس په هر ول سوالی کې مونږ ولرو.
تاسو مخکې د دویمی صفی د زپلو خبره وکړه چې هم ناروغان لري هم مړینې لري او هم کیسونه لري پیخي لري، د اولی صفی په نسبت دا زیات دي که کم؟
لومړی صفه کې خلک ډیر زیات یو ناڅاپي مخ شو، امکانات ډیر نه وو، د خلکو ویره ډیره زیاته شوه، خصوصي روغتونونو او نور روغتونونو مریضان نه اخیستل، کرونا سنټر باندې لوډ زیات شو، بوج پی زیات شو. خو البته دا ټول کرونا مریضان نه، موږ نور هلته مریضان هم راتلل، بستر کېدل به معاینات په مخستل بیا به، او خفیف او متوسط مریضان هم بستر کېدل چې زمونږ په هغه وخت کې بستر شپېته او اویاو ته ورسېده، د شپږ اویاو نه فکر کوم زیات نه شو. مګر اوس موږ د کرونا په سنټر کې د 500 نه زیات بستر مریضان لرو، خو دا ټول شدید او کریټیکل یا وخیم حالت کې دي. هغه شدید او وخیم مریضانو تعداد زمونږ د تیرې سپې سره په عین شکل باندې روان دی. البته مړینه دا ځل تر هغې یو څه کمه ده، تعصب سره چې مړینه تر اوسه پورې روانه ده او خلک تر هر څومره زیات چې کولی شي هغه وقایوي تدابیرو کې کوشش وکړي، نو موږ به خپل ځان او ټولنه ژغورلې وي.
د ننګرهار د عام روغتیا له مشر نصیر احمد دوراني سره مو د باز محمد عابد مرکه اورېده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
په تیره ونه کې په سواد کې د کورنۍ تاوتریخوالي په درو پیښو کې ښځې وژل شوې دي. د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې هم ورته پیښې وخت په وخت مخې ته راځي. د بشري او ښځو حقونو فعالان وایي پر ښځو د تشدد او د هغوی د وژنې پیښو مخنیوي لپاره د سختو قوانینو جوړولو عملی کولو ترڅنګ د عامه پوهاوي پروګرامونو ته هم ضرورت دی. بلخوا صوبایي حکومت وایي زر به د کورنۍ تشدد ضد یوه قانوني مسوده اسمبلی ته د بحث لپاره وړاندې کړي. د ښځو د ژوند او حقونو د خوندیتوب لپاره د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل بیا پر دینی عالمانو د فعال رول لوبولو لپاره غږ کوي. منور شاه رپورټ لري.
د اتوار په شپه د سوات منګوري په ملک آباد سیمه کې یو تن په ډزو د خپلې خزي پلار او خور وجلی او د خرګنې دوه نورې خزي یې جوبلې کړې دي. د پیښې وروسته د تن ځان هم وجلې. د پولیسو په وینا دا پیښه د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې شوې ده. په تیره یوه اونۍ کې په سوات کې دا درېیمه پیښه ده چې پکې خزي وجل کیږي. د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې هم وخت په وخت په خزو د تشدد واقعات مخې ته راځي. د خزو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې په دې صوبا کې په خزو د تشدد مخنیوي لپاره سختو قوانینو او عامه پوهاوي ته ډیر ضرورت دی. د عورت فاونډیشن یو کار کوونکي رابعه هادي په دې حق له مشال لري او ته ویل
25 سال پورا شو چې مونږ د دې کمپین کوو. سند کې دا 2013 کې پاس شو، پنجاب کې 2016 کې، بلوچستان کې دا لوئش تا، خو خیبر پختونخوا کې خو هغه بالکل گورنمنٹ باندھے سے اثر نہ کی کہ کیسز مونگا سمرا رپورٹ سے شو کو
داراس په خیبر پختونخوا کې د جنسي زورونو مخنیوي لپاره صوبایي محتسبه رخصنده ناز وايي د کورنۍ تشدد مخنیوي لپاره قوانين او په هغه د خلکو په حول ډیر مهم دي.
د قانوني وضاحت د نشټوالي له وجې خلک په کورونه کې په خصو تشدد یو کورنۍ مسأله غني او نور خلک یا حکومت هم ورته بیا سن وايي چې په پردي کور کې مداخلت ونی شي، ځکه ځنې سړي دا فکر کوي چې کله خپل کور میرمنو لا دوا سلور سپېړي ورکړي نو دا لوی مسأله نه ده. خدا ډیره لوی مسأله ده چې د دې د مخنیوي لپاره سخت قوانين پکار دي او بیا خلکو کې آگاهی پکار ده چې په دې جرم به ورته سزا ورکول کیږي، نو الابا په خزو د تشدد مخه نیول کیږي.
بلخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قانون پارلماني چارو او انساني حقوقو د کمیټې مشر فیصل زمان وای د کورنۍ تشدد د مخنیوي لپاره قانوني بیل با ډیر زر اسمبلی ته وړاندې کړل شي.
پدی بل د ټولو متعلقه اړخونو سره سلا مشورې روانې دي او که څوک کوم تحفظات لري نو په هغې به هم غور کیږي. خو زه هیله لرم چې د اسمبلۍ په راتلونکي غونډه کې دا بل وړاندې کړل شي. د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي قانون د حکومت په ترجیحاتو کې شامل دی او دا د حکومت او پارلیمان ذمواري ده چې نه یوازې دا بل به وړاندې کوي بلکې پاس کوي به یې هم.
د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي په کار ده چې په دې قانون کې د رسم او رواج په نوم نیمګړتیا پاتې نشي. دا چې کومه خبره یا اقدام په کورنی تشدد یا د ښځو پر ضد تشدد کې راځي. د ښځو د حقوقو یو فعاله طاهره کلیم یې پاړوای
ټول نه زیات چې کوم زمونږ د زنانو سره تشدد کیږي هغه کې دا قسم دی چې هغه په کورونو کې وهاله ټکولې کیږي، د غیرت په نوم باندې قتل کیږي، د تشدد داوم قسم دی چې زمونږ زنانه دی هغه تعلیم ته نه پریدي.
طاهره کلیم زیاتوی په کار ده چې د کورونی تشدد مخنیوي په لړ کې دینی عالمان هم خپل رول ولوبوي او خلک د دین له پلوه په دې مسله خبر کړي. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاس په دې حق لوړ چې په دې لړ کې یسو وارا د هیواد د دینی عالمانو غونډې کړې دي.
موږ دا غواړو چې ممبر او محراب ته دا وایو چې تاسو چې کوم موضوعات دي هغه عموماً د آخرت سره متعلق وي. آخرت خو یقینا زموږ عقیده ده، خو د دې دنیا ښکلې والی او د دې دنیا بهتري دا هم زموږ د موضوعاتو حصه جوړول پکار دي. او پکار ده چې موږ د جماعت نه دا شی راشي په تبلیغاتو کې چې د خاوند ذمہ داری څه دي، د زنانو ذمہ داری څه دي، یو بهتر آئیډی نظام دپاره کوم کوم تقاضی دي چې هغه زموږ په دینی شعور کې او په دینی تراث کې ورثه کې موجود دي او دا پیغام د ممبرو د محراب نه لاړ شي دا به ډېر ښکلی اثر وساتي.
که څه هم د کورنی تشدد زیاتره پیښې نه ریپورټ کیږي، خو رخشنده ناز وایي چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکو غیر حکومتي تنظیمونو او حکومتي ادارو د شمیرو تر مخه په روان کال کې تر اوسه له 300 زیاتې پیښې مخې ته راغلي دي.
دا مشال ریډیو دا.
اروپای ټولنه ویلي د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د اوبو د کمی مسلې د حلولو او همدارز تعلیمي چارو د ودې لپاره 50 میلیونه یورو ورکوي. په دې پیسو کې 40 میلیونه یوازې د اوبو لپاره دي. دا پیسې په 50 کلونو کې د اوبو په بیلابیلو پروژو لګول کیږي. د چارو پوهان او ځینې سیاستوالان وایي د بلوچستان په یو شمېر ښارونو کې د اوبو کمی دی، حکومت باید د هغې د پوره کولو لپاره بندونه جوړ کړي. حکومتي چارواکي بیا وایي د اوبو مسلې د حل لپاره یې په بودیجه کې 2 اربع روپۍ بیلې کړي دي. تفصیل د انیسی اجمل پر رپورټ کې.
اروپای ټولنې په بلوچستان کې د اوبو د تعلیم د منصوبو لپاره د 50 میلیونه یورو یا څه د پاسه 11 اربع روپۍ ورکولو معاهده لاسلیک کړې ده. اروپای ټولنې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د پاکستان لپاره د یورپی یونین سفیر اندرولا کمینارا د دسمبر په 11مه د پاکستان د اقتصاد وزارت سکرتر نور محمد سره د مرستې لاسلیک کړي چې پکې 60 میلیونه یورو د اوبو د منصوبو لپاره دي. د ویبپاڼې تر مخه دا د 50 کلونو منصوبه ده چې راتلونکي کال کې به عملي کیږي. په بلوچستان کې د 300 کلونو راهیسې د وچکالۍ له وجې د اوبو سطح ښکته شوې چې له وجې د کوټې په ګډون په نورو ښارونو کې خلک د سکولو لپاره د اوبو د کمی شکایتونه کوي. په بلوچستان کې د اوبو د انتظام د چارو پوه ډاکټر رزاق ناصر د دسمبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې له کلیوالو سیمو څخه ډېر په تیزۍ سره خلک ښارونو ته په کډه کیږي چې له وجې په ښارونو بوج زیات شوی، خو د اوبو لپاره د آبادۍ په لحاظ سره انتظام نه دی شوی، نو ځکه د اوبو د ستونزه دومره زیاته شوې ده.
کومې خواته باران نه کوي، یو مس منیجمنت د اوبو غا دوه مارکس دی، هغه دا د ان پلانډ ارګنایزیشن. په کوټه سیټي کې د واسا مطابق مرشدې ډیلی ریکوایرمنت یا ډیلی د اوبو ضرورت څه دی، هغه 50 میلیون ګیلنز دی. دا لا 30-35 پمنس کې دی، یعنی کې 20 میلیون ګیلن اوس هم شارټیج دی.
د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د پاکو اوبو ستونزه هم ده. ځینې خلک د سکولو لپاره د پاکو اوبو ټانکر راغواړي، خو خبریال سید علی شاه وایي د یو ټانکر نرخ دومره زیات دی چې د بلوچستان زیاتره بېوزله خلک یې وس نه لري.
دا وخت د کوټې شاریان چې دي هغه د 0 پیسو نه سي بیا تر 2 روپۍ پورې
یو ټینکر اوبه چې دی هغه اخی او بیا د هغه اوبو معیار چې کم دی هغه ډیر خراب دی. د بلوچستان چې کومې نوري سیمې دي خاص کر شینسو، کل عبدالله سو، بورای سو یا د نوري علاقې سوې، دالته د چړلو دپاره یا د کښتو کروندې دپاره اوبه چې دی هغه دالته نشته.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ بیا وایي چې د بلوچستان پښتون میشتو سیمو ته د پاکستان په اوبو کې خپل برخه پورا ورکول کېدو او د بندونو جوړېدو سره د اوبو مسله هوارېدای شي، خو باید حکومت ورته پام وکړي. نوموړي زیاته کړه د اروپایي ټولنې لخوا بلوچستان ته د مرستو ورکولو ستاینه کوي، خو په دا ډول مرستو کې د سوبې پښتون میشته سیمې له پامه غورځول کېږي.
منه په سل کې 80% میوادار درختی باغونه چې دا وچ شو او په دې کې مر 15000 کاري زونه چې و چشمې سي وې دا وچ سونه.
د بلوچستان د اوبو خور وزیر نور محمد دومړ بیا مشال ریډیو ته ویل چې دوی په صوبه کې د اوبو د ستونزو هوارولو لپاره غنی منصوبې پیل کړي او د دې ترڅنګ په بودیجه کې ورله 20 ارب روپې هم بیلې کړي دي.
د صوبای حکومت په مرسته لګیا یو کارونه کوي. اروپایي ټولنې بلوچستان ته د اوبو د مسلې هوارولو لپاره د مرستو ورکولو معاهده مرکزی حکومت سره کړې ده. لموږ سره نه د اوبو کمې په بلوچستان کې یو لوی مسله ده. اصل کې د اوبو استعمال زیات دی او منصوبې لګې دي، خو بیا هم موږ لګیا یو کارونه کوو. بندونه جوړو او په بودیجه کې مو 20 ارب روپۍ بیلې کړې دي، خو د اوبو مسله خطرناک حد ته نه رسیدلې. خلکو ته اوس هم د ضرورت مطابق اوبه ملاویږي او گزاره یې پیروانه ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکخ او د بلوچستان د منصوبه بندي پخانی وزیر ډاکټر حامد خان اچکزي سمو د وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو مانګې بند جوړېدو ته نږدې دي چې د مکملې دورستو باید د کوټې له 30% to 35% د اوبو ضرورت پوره شي. نو باید موجوده حکومت دې منصوبې ته خاص پام وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پښتونخوا کې د مقامی حکومتونو د آئینی مودې ختمېدو باوجود د دغو حکومتونو د ټاکنو لپاره حکومتي تیاری په نظر نه راځي. د پاکستان آئین وایي د ځایي حکومتونو تر ختمېدو وروسته د نو غو لپاره باید د 100 ورځو دننه ټاکنې وشي، خو د خیبر پښتونخوا کې له تیر شاوخوا یو کال راهیسې دا انتخابات د ځنډ ښکار دي. حکومت وایي اول د قبایلي ضلعو د حلقه بندۍ چارو وروسته د کورونا وایرس وبا دا ټاکنې ځنډنې کړې دي. اپوزیشن ګوندونه بیا د حکومت یوه ناکامي بولي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا پاکستان د کال 1903 آئین کې د 1/40 ماده تر مخه حکومت مقامی حکومتونه او د دې لاندې کارکونکو ادارې به جوړوي، او بیا د الیکشن کمیشن پاکستان د انتخاباتو قانون یا الیکشن رولز تر مخه چې کله مقامی حکومتونو میاد یا نیټه پوره شي د هغې 1/40 پس به نوې انتخابات کولی شي. خو اگست 2019 کې د تیر بلدیاتي انتخاباتو میاد ختم شوی دی او کال نه زیات وشو، خو دغه انتخابات لا په خیبر پښتونخوا کې نه دي شوي. د جمهوریت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان د دې انتخاباتو کولو لپاره پیښور عدالت کې درخواست هم کړې ده، او وایي چې دا حکومت د خپلې ناکامۍ نه ویریږي او انتخابات نه کولې د ولس په بنیادي حقوقو گزارو بلو.
اگر مدت اگست 2019 کې د دې ادارو مدت پوره شوه لري، خو دا دسمبر 2020 راغې او دا الیکشن نه شوه، نو دا بشري حقوقو باندې راکړه. او دا حکومت چونکې یو ناکامه حکومت دی او نه اهل حکومت دی، او دې هیڅ قسمه عوامو ته خیر ورنه کړ، بلکې ځنی مقالو کې شوای تکلیف
نه گرانه نه بیروزگار نه بدمنه نه علاوه نو کښته دی ورکړي. نو مولي ځکه چې یو خوکه مقامی حکومتي ادارو فندونه هر کال حکومتي کسانو ته ځي، نو بل خوته د اختیاراتو پلان انتقال هم مخه نیول دي، او ډیر زیات کارونه د دغه انتخاباتو نه کول ورجه پټه ولاړ دي.
تم د ارتکاز د اختیاراتو لاندې ته د اغه ختمولو یا د اغه د مخلي او سازش تدی کړي. نو موږ یو اپیل کړه د ریټ پټیشن کړه د فوري تور بلدیاتي انتخابات انعقاد او د ادارو قیام د اخیره لپاره ریټ پټیشن کړه. په دې سره دا خبرو مکمل چې تقریبا 60 ارب روپے د بلدیاتي ادارو فندونه دي سالانه. باقی باندې صوبایي حکومت وزیرانو کابینه وزیرانه خېټه چولې ده او خلکو ته خپل بنیادی حق نه ورکړي.
ولې په دې اړه مو چې کله د پاکستان تحریک انصاف د مقامی اسمبلی غړي او د پېښور ریجن ګوند مشر فضل محمد خان نو پختل نو دوی مشال لیړو ته ویل چې دا کرونا وبال وجه دوی دغه انتخابات لا نشي کولی، ابل پدهغلا قبایلی ضلعو کې هم لاکار پاتې دی
چې کله زمونږ د قبایلی اضلاع دا چې کله زم شوې نو د دوی غه هلکی چې دی ناغه اوسپورې پاغه من لاکار روان دي او دوی مخبر بیا هم دې سره اومغه د کرونې په حواله سر راځي ګینه حکومت ته پدې باندې نه سي تراشته نه غلیټ کول غواړي
تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن صوبایي مشر شریف الله خان هم مشال لیډو ته ویل چې دوی پړه ټول کار سرته رسیدلی دی او چې کله هم حکومت وی نو دوی چمتو دي. د سینیټر مشتاق احمد خان په وینا چې خیبر پښتونخوا حکومت یو قانون سازی هم د اپیډمیک کنټرول اکټ په نوم کړی ده چې پکې صوبایي حکومت ځان اختیار من کړی دی چې وبایي حالاتو کې تر دوه کالو به دوی دغه انتخابات نه کوي ولې دوی د دغه قانون په ضد هم عدالت کې درخواست کړی دی چې ګنې دا د پاکستان دستور سره متصادم دی او دا درخواست د دوی د اورېدنې لپاره منظور شوی هم دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د ایتالی جوس پی پترنو د نړۍ تر ټولو زیات عمر لرونکي کس دی چې په 2000 زیږدیز کې له پوهنتونه فارغ شو. هغه د شپږ نوي کالو په عمر کې په فلسفه او تاریخ کې د بیچلرز یا لیسانس بری لیک واغست. پترنو له پخوا راهیسې له زده کړو سره مینه لرله خو د بېوزلۍ له وجې په ځوانۍ کې پوهنتون ونه لوستی شو. په اړه یې د رویټرز خبري ایجنس رپورټ اورو چې فرخندې اسد پښتو کړی دی.
دا اټلی شپږ نوي کلن جوسپی پیترنو د نړۍ تر ټولو زیات عمر لرونکي کس دی چې له پوهنتونه فارغ شوی. هغه سږ کال د دسمبر په میاشت کې د اټلی د پالرمو پوهنتون نه په تاریخ او فلسفه کې خپله ډیګري ترلاسه کړه. هغه یو ټایپ رایټر هم دی. پیترنو په دویم نړیوال جنگ کې په اورګاډي کې کار کاوه. د اټلی د سیسلی اوسیدونکی دی. نوموړی وایي کله چې ځوان و نو هم یې له تعلیم سره مینه لرله خو د غربت له وجې نور تعلیم ونه کړی شو. هغه وایي چې کله نوی کلن شو نو له ځان سره یې فکر وکړ چې همدا وخت دی چې د خپلې خوښې ډیګري ترلاسه کړي.
ما له ځان سره فکر وکړ چې اوس باید په پوهنتون کې داخله واخلم، ګینې بیا به ممکنه نه وي. او دا شان په 2018 کال کې مې د دریو کالو په یو پروګرام کې داخله واخسته.
پیترنو وایي ورسره به دا فکر هم وو چې نور زده کوونکي استادان با سوایي خو بیا اراده کړې وه. هغه وایي په را روان وخت کې د لیکنو پلان لري.
زه لیکلو ته اراده لرم او هغه ټول کتابونه لوستل غواړم چې وړاندې مې نشو لوستلی.
پیترنو د شپې وختي ویده کیږي او د ټولو کارونو لپاره وخت ټاکلی. هغه خوشاله دی چې په لوړو نمبرو بریالی شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خبرونې د پای شبی دی اردوونکو د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
د شمالي وزیرستان په میرالی کې ځای ولس او پښتون ژغورنې غورځنګ د هغه ځوان د وژنې پر ضد احتجاج پیل کړی دی چې د دوی په وینا د پاکستان امنیتي ځواکونو وژلې دي. دوی تور پورې کړی چې د امین الله په نامه دا ځوان تیر ورځ په خیسور کې د امنیتي ځواکونو په ډز وژل شوی دی. د شمالي وزیرستان یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې له پرلتوالو سره یې خبرې روانې دي. پاکستان جمهوریت تحریک وایي د عمران خان حکومت ډنګولو لپاره به اسلام آباد ته لاریون کوي. د تحریک مشرانو د دسمبر پر 13 په لاهور کې پراخي جلسې ته په وینا کې له حکومت سره د خبرو اترې رد کړې. حکومت وایي د اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلیو پټولو لپاره سره یو سوي او د ملک ادارې بدناموي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې کورونا ناروغۍ 6400 کسان وژل دي. د کورونا په اړه د پاکستان رسمي ویبپاڼه لیکي چې تر اوسه په مجموعي توګه په پاکستان کې د کورونا ناروغۍ له کبله د مړو شمیر 8302 ته رسیدلی دی. د افغانستان د کندوز د ولایتي شورا مشر وای وسلوالو طالبانو هلته دوه امنیتی سرتیری او اته سیمایز پاتون کوونکې وجلې دي. د کندوز د ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبی نن مشال رډی تویل چې وسلوالو تیر شپه د امام صاحب ولسوالۍ په استمانیک سیمه کې د ولسی پاتون کوونکو پر پوستي برید کړی دی. وسلوالو طالبانو د دې برید ذمواري منلې ده. د کندوز امنیتي او حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه تفصیل نه دی وړاندې کړی. تمه ده چې په امریکا کې له نن څخه د کورونا وایرس ناروغي واکسینو ورکړه پیل سي. د دې لپاره په ډیره پراخه کچه هلې ځلې روانې دي چې په لسګونه میلیونه خلکو ته دا واکسین ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر اوس 300,000 ته نږدې شوی دی.
د خبرونو له دې لنډی سره ودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه سات خبرونه پاتور رسیدې. تاسو کولی شئ پر همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا بوریوال کاکړ او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیری د مشال رادیو له سټوډیو اوس له تاسو سره غواړو. خدای پامه.